ازادي رادیو اوریده ماسپخین دو بجی شوی په دې خبرونه کې ز نوریاس نوری استاسو هر کله کوم په خبرونه کې اوریچ پلندن کې د افغانستان پاکستان او بریتانیا درې ارخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګې دو په پروسې ته ډول اغیز ولري پر دې اړه پر راپور او راپور سربیره د غرض لیو کارپوسر هم غږیدلی وو د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپور نو مطالب لرو دوه اونیس پروګرامونه مو د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوریدای شئ د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوریدای چې ناپیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په دیره بوختي سیمه کې یو حکومت پلاوی قومي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي ووژل د مصر د اخوان المسلمین ډلې یو جګپوړی مشر نیول شوی دی مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي
سر کې د سو مهمه خبرنو سره ټکي د سولې علي شورا د افغانستان پاکستان او بریتانیا د سلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو او پریکړو هرکلی وکړ د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نامعلومو وسلوالو پر یوې ښځینه پولیسې حمله کړې ده او په جوزجان کې د سویتا په نوم یوې پیغلې نجلۍ تیره شپه په خپل کور کې ځان زندۍ کړې ده خبرونه د سولې علي شورا د افغانستان پاکستان او بریتانیا د سلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو او پریکړو هرکلی وکړ د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې شورا یو پلاوی پاکستان ته د طالبانو له دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو په هدف سفر وکړي هغه وویل چې د سولې علي شورا د دې سفر لپاره پوره چمتووالی لري
منګه غواړو چې پاکستان د سولې پر اوستو کې جدي او صادقانه همکاري وکړي که د سولې د عالی شورا پر اړیکه باندې یا په سفر باندې مسایلو کې سرعت راځي یا همکاري موثریت ته فائدہ رسوي منګه حاضرې چې په لایته ولګو
مالوی شهید وایي چې دوی له پاکستان د سولې په بهیر کې د صادقانه همکاري غوښتنه کوي پاکستان ته د سولې علي شورا د پلاوي د تک په حق لا پریکړه تیره ورځ د افغانستان پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې وشوه د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نامعلوم وسلوالو پر یوې ښځینه پولیسي حمله کړې ده یو امنیتي مسول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پر راځي نن سهار د کندهار په حاجي عرب کلي کې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې د غیزوی پکې ووژل شو او په خپله راځي ټپي شوې ده د کندهار د میرویس روغتون مسولینو هم د خبره تایید کړې ده د دې حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی په جوزجان کې د سویتا په نوم یوې پیغلې نجلۍ تیره شپه په خپل کور کې ځان زندۍ کړې ده د جوزجان د امنیت قومندانې ویان عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جوزجان په مرکز شبرغان کې شوې ده هغه وایي سویتا اقتصادي ستونزې درلودې او همدارس د سرطان په ناروغي اخته وه سره لدی چې د سویتا کورنۍ په دې حق لاڅنې دی ویلي خو د امنیت قومندانې ویان وایي چې یاد نجلۍ هغه وخت ځان ووژه چې پلار یې د درملنې لپاره له هیواده بهر بونتله او د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن درې ورځې کرنیز نندارتون پرانستل شو چارواکي وایي په دې نندارتون کې په 200 غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې په 500 غرفو کې بهرني کرنیز محصولات دي د هلمند ولایت د بوست سبزی او میوه د ټولنې مسول سید رحیم ازادي رډو سره په مرکه کې د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل دغه نندارتون ته یو شمېر غلي خلکو ویل چې د داسې نندارتونونو جوړول به وکړي شي د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته په نړیواله سطح بازار ومومي چارواکي وایي چې دا د هیواد په کچه دیرلسم نندارتون دی چې جوړیږي دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کو زی درته وړاندې کوي
نو پیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په دیره بوختي سیمه کې یو حکومت پلاوی قومي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي ووژل چارواکي وایي وسلوالو د سه‌شنبه په سهار د دارا خان په کور حمله وکړه او په ډزو کې خان د هغه مېرمن زوی انګور او دریل مسیان ووژل وسلوال له حمله وروسته وتښتېدل تر اوسه کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی په بلوچستان کې بلتون غوښتون کې بلوچ ملت پال چې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو لپاره مبارزه کوي فعال دي او دغه راز په دغه ایالت کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقه یي شخړې هم روانې دي راپورونه وایي د مصر د اخوان المسلمین ډلې یو جګپوړی مشر نیول شوی لویدیزی او مصری خبری رسنی وای حسام العریان نن د قاهرې خار په ختیځ برخه کې ونیول شو. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي نوموړی په دغه سیمه کې پټ شوی و. عریان د اخوان المسلمین ډلې د سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند مرستیال مشر دی. د جولای له درېمې یعنې له کومې ورځې چې پاوز د مصر د وخت جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړې دا د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو وروستۍ نیونه ده. د اخوان المسلمین ګوند د مصر د حکومت لخوا منه شوی او په سلونو مشران یې نیول شوي دي. د مرسي د لرې کولو راهیسې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو او شخړو کې د امنیتي کسانو په ګډون لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د اګست په 14مه د اعتراض کوونکو په یو کمپ باندې د امنیتي ځواکونو په حملې کې د محمد مرسي په سلونو ملاتړي وژل شوي ول. د هند پولیس وایي د هیواد په جنوب کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. پولیس زیاتوي بس چلوونکي هڅه کړې وه چې د بل موټر څخه مخکې شي چې له یوې بندۍ سره ولګېده او اور یې واخیسته. پولیس وایي د کوچنیانو او ښځو په ګډون زیات شمېر قربانیان د اور په لمبو کې ژوندي سوځېدلي. دا پیښه د هند له مرکز نوي ډیلي څخه شاوخوا 1200 کیلومتره لرې په محبوب نګر سیمه کې شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان وایي د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په هند کې هر کال د سړک په اوږدو کې زیات ټکرونه او مرګ ژوبلې کېږي. تیره شپه په عراق کې نورې بمي چاودنې وشوې. دوه ځانوژونکو د بغداد په شمال کې لږ تر لږه 11 تنه پولیس او پوځیان ووژل او 19 نورې ټپیان کړل. حمله کوونکو ځانونه د سونی ملیشه ځواکونو د مشر له کور بهر چې په کور کې میلمانه درلودل ځانونه والوزول. په حملې کې د ملیشه ځواکونو مشر سید جاسم ته زیان نه دی رسېدلی. رویترز وایي په شمالي ښار موسول کې یو ځان وژونکي د پولیسو ماموریت ته نږدې په موټر کې چاودېدونکي مواد وچول. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنه کې د دریو پولیسو په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د دې حملو او چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو دا ډول ځان وژونکي بریدونه اکثره د القاعده شبکې لخوا ترسره کیږي. د عراق په شخړو کې په روان کال کې تر اوسه 90 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل او د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیرته پیل کېدو د معاملې پر اساس نن سهار 6 فلسطیني بندیان خوشې کړل. کورونو ته د بندیانو د ستنېدو په مناسبت په غزې تړانګې او لویدیځ غاړه کې د خوښۍ او ښه راغلاست مراسم جوړ شوي ول. دغو بندیانو له 10 زیات کلونه د اسرائیلو په زندان کې تیر کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په رام الله کې بندیانو ته د ښه راغلاست په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل فلسطینیان به د بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د نوو مشځایونو لپاره د اسرائیلو هره هڅه رد کړي. ځینو خلکو چې نشنلستان نه دي داسې اوازې خپرې کړې چې ګوند مونږ د بندیانو د خوشې کېدو لپاره په میشځایونو موافقه کړې. دا غلطه خبره ده. میشځایونه باطل دي، باطل دي او باطل دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او ری خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د درې اړخیزي غونډې د نتایجو هرکلی وکړ او وایي ډېر ژر به یو هیئت د طالبانو د خوشي شوي دوهم مشر د لیدو لپاره پاکستان ته ولاړ شي.
دا ځله به زما امید دی چې یو څه عملي ګامونه په دې کې واخلي.
دا چې د لندن درې اړخیزه غونډه به وکولی شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړي، په دې اړه د یو افغان کارپو نظر مو هم اخیستی دی. دغه راز په یو بل راپور کې اوري چې د یو لویدیز ډیپلومات په حواله راپور نه وایي چې امریکایانو له لوري د یو جکپوري طالب قمندان له نیولو سره د کابل هغه هڅه ناکامه شوې چې له دغې یاغي ډلې سره په پټه یو ائتلاف جوړاو. په کندهار کې په نشه یي موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره امکانات کم دي.
دا ما ورو دي ما راوستل دي بستر کوم دي وای ځای نه سلته ځای نه لري سورې 15 سره سورې بازار راکي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونه دوهم نیمایي مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. په حقیقت سره پروګرام کې د حکومت پر اجرااتو د ولسی جرګې د څار ځانګړي کمیسون مرستیال حاجی محمد اکبر ستانکزی زموږ میلمه دی. د کمیسون په وروستیو کې د یو شمېر هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په افغانستان کې ځمکې غصب کړي، خو په دوی کې د هغو لوړ پوړو چارواکو نمونه نشته چې د دولتي ځمکو په غصب تورن دي.
پوستو کار کوي اته زیاته رو دو درې محکمو دو محکمو فیصله ورکړي د ځمکې د دره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو او پریکړو هرکلی وکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې پرون په لندن کې جوړه شوه، پریکړه وشوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی به د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر د لیدو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې سفر لپاره پوره تیاری لري او له پاکستان څخه د سولې په پروسه کې د صادقانه همکاری غوښتنه وکړه. د سیاسي چارو کتونکو د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه څه نظر لري؟ د قسیم سولمل په راپور کې به واورو.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په څلورمه درې اړخیزه غونډه کې پاکستان یو بیا د افغانستان د سولې په پروسې او په سیمه کې د تروریستي مرکزونو د له منځه وړلو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په غونډه کې دغه راز پاکستان ته د سولې د عالي شورا د یو پلاوي د سفر په اړه هم پریکړه وسوه. څو د طالبانو له لوړپوړي مشر ملا عبدالغني برادر سره چې په وروستیو کې د پاکستان له زندان نه خوشې سو وګوري. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې له دې پریکړې هرکلی وکړ او د پاکستان د صادقانه همکارۍ غشتون کیسو.
دا چې پاکستان ته په یو هیئت کې په دې سلسله کې هم د سولې عالي شورا مشکل نه لري. موږ غواړو چې پاکستان د سولې پر اوستو کې جدي او صادقانه همکاري وکړي. طبیعي چې د خلکو امیدمدار دی چې باید دی صرف دا غونډې تشریفاتي غونډې نه، یو دا عملي جنبه ولري. نو دا ځل به زما امید دی چې یو څه عملي ګامونه په دې کې واخیستل شي.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا څلورمه درې اړخیزه غونډه د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډون په لندن کې ترسره سوه. د افغانستان د جمهوري ریاست د خبر پاڼې لمخې په غونډه کې د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او د افغانستان له خاورې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا او ګازو پر انتقال موافقه وسوه. درې واړو هیوادونو شاوخوا نه میاشتې مخکې په درېمه درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې موافقه کړې وه چې د شپږو میاشتو په جریان کې به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. خو په همدې موده کې نه یوازې دا چې د خبرو کومه نتیجه ورنه کړه، بلکې وسلوال مخالفینو خپل حملو ته لا زور ورکړ. اخوا د سیاسي چارو کارپو وحید مجدبی د دې درې اړخیزې غونډې لاسته راوړنې کمی بولي.
ښاغلی کرزی ور بیا بیل کومې پراخه اجنډا په دې ناسته کې ګډون وکړ. غوښتنه یې هم یوازې د یو کس پر خوشي کېدو چې د پاکستاني ځواکونو په اثرات کې محدوده وه. پاکستانیان پر هغه کنټرول لري او دی خپلواک نه دي. نو کېدای شي چې د سولې د عالي شورا له پلاوي سره خبرو کولو ته حاضر کړای شي، خو دا چې د دې مذاکراتو نتیجه به څه وي، زما په فکر دا باید راتلونکي ته انتظار وباسو.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ د مخکینیو درې اړخیزه غونډو نتایجو ته په کتو کارپوهان وایي چې څلورمه درې اړخیزه غونډه به هم د پام وړ نتایج ونه لري. که څه هم پاکستان دا واژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا له پلاوي سره به د ملا برادر د لیدو زمینه برابروي، خو یې شمېر کتونکي دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دوه مخي سیاست یو بله بڼه بولي.
برتانوی ټایمز ورځپاڼه هم د دغه درې اړخیزې غونډې په اړه په یو لیکنه کې د برتانی چارواکو په حواله لیکلي چې دوی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو کې دوته محتاطانه خوشبین دي. خو د ورځپاڼه په وینا دوی په دې هم پوه دي چې په لندن کې د برتانیا د صدر اعظم په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د تیرې فبروري د درې اړخیزې غونډې موافقې نه دي عملي شوي او یوازې په ژمنو پورې محدودې پاتې شوي دي. تر پرونه پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند چې کامرون هغه مهال ویلي وو په شپږو میاشتو کې به لاسلیک شي، د دغه سند د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمې درې اړخیزې غونډې په اړه بېلابېل نظرونه لري. د دې جرګې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل که پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي نو به ورسره په افغانستان کې ډېرې ستونزې هوارې شي. په برېټانیا کې د درې اړخیزې غونډې په اړه له فوزیه کوفي سره د ازادي راډیو خبریالې مرزیه احمدزی مرکه کړې ده.
دا خو یو ډیر ښه ګام دی چې د افغانستان مسایل د نړۍ د سترو مملکتونو ترمنځ بحث کیږي. د دې خبرو په پام کې نیولو سره چې اوسوس په نړۍ کې ډیر مهم اجنډاګانې لکه د سوریې بحران او جګړه او نور مملکو جګړه اوس د نړۍ اولویتونه شوې دي، یعنی د نړۍ هغه لومړیتوبونه شوې دي. نو افغانستان یو هیر شوې جګړه ده. په دې اساس فکر کوم چې اره مسله چې د افغانستان په باره کې جوړې کې بهر کې دا یو ښه ګام دی افغانستان لپاره یو پرمختګ. خبر راځي د افغانستان او پاکستان د الیکو او د افغانستان او پاکستان د خبر او اعتماد، زه فکر کوم زما زړه خوشبینه نه یم چې دا مذاکرات یو مهم نتیجه ته په خاصه توګه د سولې پاکل ولري. مونږ په خو کلونو کې یو میاشتې هم تجربه لرو چې پاکستان هیڅ مجبور مجبوریت نه لري په افغانستان سره همکاري وکړي.
تاسو دې مسلې ته د کومایته افغاني چې پاکستان ته زی ال د ملابرادار د ځای په اړه کې او د چې افغانستان ته غراسي په دې اړه کې خبرې کې
زه فکر کوم چې هغه صادق نه دی، ځکه چې هغه مجبور نه دی چې صادق باید ووسی. یعنی باید نړۍ مملکتونه په خاصه توګه امریکا او انګلستان باید پاکستان مجبور کړي چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې همکار ووسی، او مخصوصا د افغانستان د طالبانو رهبران چې په پاکستان کې اوس باندې دي لکه ملا برادر او یا نور رهبران، هغه په خوشی کې دوه د پټنځایونو په خودل کې افغانستان سره مرسته وکړي، هغه هیڅ مجبوریت نه لري. نو مجبوریت به هغه وخت ولري پاکستان چې له جهان څخه فشار او تر ډیر سیاسي او ډیپلوماټیک فشار را دی راشي.
میبن کوفي تاسو چې کوم هیات پاکستان ته زی هلته باور سره متسم آغا جان، البته د مولا عمر په سازیتوب له افغاني چارواکو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبري وکړي، او په دې باره کې یو څه داسې ویل کېږي چې خبري هم پیل کړي دي. څه فکر کوئ چې دا خبري به هم رښتینی وسی کنه؟
خبره خو خدای دا خبره پایلې او خه ګام دی، ځکه چې د مولا عمر هغه اصلي نماینده اوس خبره کوي. زه فکر کوم دا یو خه ګام دی، یو خزیره ده د افغانستان خلکو لپاره. خدای چې دا غو نتیجه به سوي زه ډیر امیدوار نه یم، ځکه چې پاکستان د یو وزنې پروژه چې په خپل لاس کې لري د طالب ترنامه دا هیڅ کله نه غوړي چې خپل لاس یې بل چاته ورکړي.
دا د سودی مسلې ته میرمن کوفي دغه روسي سفر د جمهور رئیس کرزی بریتانی ته د ارچی نواز شریف هم په غزه کې ملګری توپ کړی او جمهور رئیس کرزی هم تللی وو. دغه سفر دغه د اجنډا کوم مسایل سي د باس وړو پایلې تاسو په وزنې شرایطو کې څنګه ګرځوي؟ سمو په وزنې شرایطو کې د افغانستان لپاره دغه پایلې ګټورې دي.
همداسې چې ما وروسته ول د افغانستان پاک له یو ملي یو بین المللي کانفرنس جوړیدل او د افغانستان په مسایلو غږیدل دا یو ښه ګام دی، یو ښه اقدام دی. خدای چې د پاکستان سره خبره څه نتیجه لري، مونږ تجربه زمونږ تاریخ هغه خوده دی چې د پاکستان سره خبره مونږ کوم مثبت نتیجه ته نشو رسیدلی. په خاصه توګه پاکستان توقع داده چې افغانستان ورسره ستراتیژیک پیمان یا هغه تلون لاسلیک لی او بیا پاکستان د سولې په پروسه کې همکار پاتې کیږي. مونږ تلون یا پیمان هغه چا سره لاسلیک کوو چې هغه زمونږ دوست وي، نه هغه چا سره چې مونږ هیڅ د همکاري او تفاهم کوم لار نشته. نو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک هیڅکله حاضر به نشي چې پاکستان سره یو تلون ولري.
د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي و چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او د بریتانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه نظر څرګندو. دا وایي چې که چیرې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي نو په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته کولی شي. د لندن په غونډه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت به د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر د لیدو لپاره په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. ملا عبدالغني برادر له څه باندې وی میاشتې راهیسې ویل کېږي چې پاکستان له زندان څخه خوشې شوی، خو تر اوسه د هغه ځای نه دی معلوم، او تر اوسه نه طالبانو او هم نه د افغانستان د حکومت استازو له هغه سره لیدلي. دغه راز په دې غونډه کې، البته د لندن په درې اړخیزه غونډه کې، په دې هم موافقه وشوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په نږدې راتلونکو کې کابل ته سفر کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د الویدیزي او ډیپلوماټ دا خبره تایید کړي چې د امریکایانو له لوري د وجکپوري طالب قومندان له نیول کېدو سره د کابل هغه هڅه ناکامه شو چې له دغې یاغي ډلې سره یې په پټه یو ائتلاف جوړو. لطیف مسعود په لوګر کې نیول شوی و. په دې اړه د لویدیځو خبري آژانسونو د رپورټونو په استناد نور تفصیل احمد شیبر اورو.
کله چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستاني یاغیانو یو جګپوړي قومندان کابل ته بیوي، امریکایي ځانګړي ځواکونو حمله پرې وکړه او دغه قومندان یې ونیو. د نیویارک ټایمز رسپانې په وینا امریکا وروسته تر دې د لطیف مسید د نیولو هڅه وکړه چې د افغانستان د استخباراتو دا پلان یې کشف کړ چې له پاکستاني طالبانو سره د کار کولو نیت لري او غواړي هغوی د پاکستان پر ضد استعمال کړي. نیویارک ټایمز د دوو افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې امریکایانو له لطیف مسید سره د یوه جوړجاړي مخه ونیوله چې له مخې به یې پاکستاني طالبانو د سرحد په اوږدو پر افغان ځواکونو بریدونه نه کول چې له دې سره به له پاکستان سره د افغانستان پولې خوندي شوې وي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حکومت لطیف مسجد هغه یاغي ګڼلی چې د سولې نیت یې درلود، خو د ځینو افغان چارواکو په وینا وروستی پلان دا و چې له دغو کسانو د پاکستاني پوځیانو پر ضد په عملیاتو کې استفاده وشي. کابل او واشنگتن پاکستان تورنوي چې د دغه هیواد پوځي استخبارات له طالبانو سره اړیکې لري، هغوی ته پناه ورکوي او هغوی استعمالوي چې د افغانستان دننه بریدونه وکړي. یو غربي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله نیویارک ټایمز صدا خبره تایید کړه چې د افغانستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د یو ائتلاف د جوړېدو هڅه کوله. د ریټرز اژانس په وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي ځواکونو له لوري د لطیف مسجد نیول یو تیری بللی دی. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې د اسلام آباد د حکومت د ړنګېدو هڅه کوي له امریکا سره مخالفه ده، او درې کاله مخکې د شهزاد فیصل په نوم یو امریکایي ولاسل روزلی وو چې په امریکا کې چاودنه وکړي، خو د نیویارک په ټایمز سکوئر سیمه کې له چاودیدونکو موادو بار لارې سره تر چاودنې مخکې ونیول شو.
و امریکا چې د لویدیځ یو ډیپلوماټ دا خبره تایید کړې چې د امریکایانو لوري دی وجک پوری طالب قماندان له نیولو سره د کابل هغه هڅه ناکامه شوې چې له دغه یاغي ډلې سره په پټه یو ائتلاف جوړاو. په دې اړه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي، او اوس هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. په کابل کې دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په روان کال کې د پولیسو او ملکیانو د مرجوبلې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورسپانی لیکلی پر روان کال کې 15,600 تنه افغانان وژل سوي دي، او وسلوالو طالبانو په دغه موده کې د 500 انتحاري حملو په ګډون څه باندې 6,000 حملې کړې دي. همدې ورسپانی د جګړې افغاني کېدل او یوازې افغان وژنه تر عنوان لاندې د سرمقالې په یو برخه کې لیکلي. د بهرنیو ځواکونو تلفات کم شوي دي، او هر ورځ د پولیس، ملي اردو، طالب او نورو په نامه افغانان وژل کېږي. د لیکوال په انداسه ښکاري چې د افغان پلاس د افغان وژنې چاره نور هم چټکه کیږي، او هغوی چې د جګړې اصلي محرکین دي ورځ تر بلې خپل مالي او ځاني خوندیتوب زیاتوي. وژل چې له هر لوري وي یو ناوړه کار دی، او د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه شي کولای، بلکې د جګړې اور ته بلا زور ورکړي. لیکوال وړاندیز کوي په جګړه کې وژل کېدونکي دواړه غاړې افغانان دي، او په کار ده چې د دې ډول کړنو مخه ونیول شي. محور وسپانې د کلي هر اونۍ په افغانستان کې اتیا پولیس وژل کیږي. د محور وسپانې په سر مقاله کې راغلي روان کال د نورو کلونو په پرتله خونړی بدل شوی، ځکه چې د جګړې زور پکې ډیر وو، او وسلوالو تر نورو کلونو زیات خپل جګړیز تکتیک بدل کړی دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د جګړې ماهیت یو ډول نه دی، بلکې بیلابیل ابعاد لري، لکه پردي استخبارات، د نشه یي موادو کاروباریان، اداري فساد، خپلمنځي شخړې او نور. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې په وژنو سره نه د طالبانو شمیر کم شوی، نه ملکي وګړي خلاص شول، او نه هم امنیتي ځواکونه ټول له منځه ولاړل. یوازې هر ورځ کورنۍ په ویر اوړي، هر ورځ د انسانانو ژوند اخیستل کیږي، او هر ورځ کورونو ته جنازې دننه کیږي، او یا هم د ټپیانو زګریوي اورېدل کیږي. د محور وسپانې سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي منځګړي بنسټونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ته پکار دی چې د جګړې له ښکېلو غاړو په کلکه وغواړي، او دې ته یې قانع کړي چې د ولسي خلکو سر او مال ته جدي پام وکړي، او افغان وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو اورې 2:30 دقیقې. په کندهار کې په نشه یي موادو د روغ دو کسانو شمیر تر 1,00,000 کسانو زیات شوی، خو د دغو روغ دو کسانو په نشه یي موادو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره امکانات کم دي. خلک وایي بیکاري نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د دغو موادو کرکیله د دې لامل شوي چې ورځ تر بلې د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په تفصیلي راپور کې.
نوم دې څه دی؟
علام محمد علام.
د پلار نوم دې؟
محمد قاسم.
د کوم ولایت دی؟
د کندهار. دا رحم الله نه دی خولې، واخ واخ کوم خولې دی؟
او سکلی دې نه دی د کلی دې نه؟
یا چا سور یې من ډېر د کلی.
الکول.
دا په کندهار کې د ایچ ایس ډی او په نوم په نشي موادو د روزدو کسانو د درملنې 15 بستریز مرکز دی چې د ورځې په لسګونه موتاد کسان خپل نومونه پکښ لیکي چې له نشي څخه ځان خلاص او یو نوی ژوند را پیل کړي. د موتادینو د درملنې دغه مرکز ته راغلي موتادین وایي چې په کندهار کې موتادین زیات، خو د درملنې لپاره یې اسانتیاوي کمی دي. د دوی په خبره د همدې ستونزې په وجه دوی مجبور دي چې په میاشتو میاشتو انتظار وکړي.
دا زما ورور دی ما راوستلی دی بستر کوم دی وایي ځای نسل ته ځای نه لري یو سوري پنځلس سره سوري بازار راکړي بل بدې دا مواد یو لږ کمی تغیر پکې شوی دلته بیا نه موږ دا دوا ورکړو پر د ډېر تاثیر نه کوي نه دي دردونه بدونه نه اوس موږ راوستلی دی بستر کوم سوري بازار راکړي یا نو بد نه سره دی دلته ځای ډک دی نه پر پر ځای چې هغه وځي بستر خالص بیا ودی ودرو موږ دې بستر ځان نشه جن پاسې دا بستر به هیڅ ځای اوس ما دی پنځله شیشل کا سره باید جی سپنځوس پستر سي
نو ګلاب شیر
کوم نه شي کولای وکي
چار سرین تاریاک پودر کریستال
چيري
د لیبا کندار کې انو دلته د سپټال تر غلی انو په دا سپټال کې خورا ښه خلک جنل دي ډیر ښه په شستر غراته ګوره خورا کا دا غس خورا کا د مثال پر لپسې میوې را روانې جنل دي
ورځ باندې وای چې د نشه ول مکه وی ډیر غلط کار دی بل د حکومت سمج دون خوایش لرو څکه وینې سپرتی لکه د خو جه پراغه زایدا سی اوریک ته واسطی نه غیب جک چې دا غز بانندار یو تور جیب دی درز باند وطن خدمت کوي سیار څه کوي وس نو پروینه څه جوړه ده نه اول زروینه هم دی واکه سمې الته نس وای شواله وس شکر دی دا ګرده و دا خدمت ز کوم و یا مې کو نه ضرورت نه درو
په نشي موادو دروژدو کسانو د درملنی د مرکز مشر ډاکټر روحلا عرفان وای چې له دوی سره دروژدو کسانو د سات شمیره زیاته خود هغوی د درملنې لپاره امکانات ډیر لږ دي. د عرفان په خبره په کندهار کې د دوی د ادارې په شمول څلور د معتادینو د درملنې مرکزونه سته چې د معتادینو شمیر ته په کتو کفایت نه کوي.
نو چې یو لک شل زره معتادین موږ په دې ولایت کې ولرو او په کال کې تقریبا زموږ د ټولو مراکزو هغه تداوی سوي مریضان زورو ته هم نه رسیږي او په دې زورو کې بیا ریلپس موږ لرو چې بیرته بیا د دوهم ځل لپاره روژ دی کیږي. نو واقعا هم د مراکز ډیر لږ دي او د بسترونو ډیر لږ دي. د خلکو د غوښتنه د مشته په صلاحاو او زرهاو مراجعین مراجعه کوي او د غوښتنه ده چې خپل مریضان دلته تداوی سي درملنه وسی خو متاسفانه زموږ سره د ظرفیت او گنجایش نشته.
نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر زیات سي. معتادین وایي د ښار په منځ کې پر واټونو نشه یي مواد خرڅول او رانیول کیږي چې لامل دوی د چرسو تاریاکو او د هیروینو معتاد سوي.
جاجه د چوارچې شپږ دې ځان یې ساکام په کتار نه اچارو نه د پسې وی وایراس زبر وبدانه در په کورو کې په شهر کې په اره نه یکی پار کوینټ کې پار کلیک سی غواره سلور سلور ست د کور بر وته مازم می جنگل والی سلور وختل راتل او په دې کې داس کسانو مو چې حکومت ته 5400 خو د حکومت د مخدره موادو د شوبیا کارت ورسه خو په ما خرڅ کړی لاس بار
شاز بنان ته ویني ټول انسانان په خپل یوس د نوې طبقه راپورت کیږي ټول عملیان کیږي دغه کیسه د بلنستم په بازار چې وګوري د اخته د ساکن لاس دغه ګرتنی ار کوین مې ساکی دی ار کوین مې ساکن ټول بیا عملیان خپل د نشه پرېږي به خې دی ساکن پر ار سړک پر ار کوین مې ساکی دا کله د بریو د چایت قانون چې راستیږي بس په لکړه ګټه د کی نو حکومت په پاکستان کې دنیا څوک غوړ کوي یو پرني پیدا باندې سره په دغه ځوانانګر د نشه سخلاسي
و به خډي ز شهر په کوم کې ساکه هر ځای سو دا کول په کار به چې مخنیوي وس د ځوانان د نړۍ وګرځي نو چې حکومت هم کاری او مرسته وکړي جمیلا تاسو
په کندهار کې د نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس ډاکټر سید عبید الله وایي چې دوی د امنیه کمانډانی سره په ګډه هڅه کوي چې د نشي موادو د خرڅونکو مخنیوي وکړي. د نوموړي په وینا وکاله مخکې په کندهار کې د معتادینو شمیر شل زره وو خو اوس دغه شمیر یو لک اسانو ته رسیږي.
دوالی صاحب نے ہدایت اخیر سے بھی موقف پر خاطر دی اور وزارت تمن رسمی مکتوب استولا دی وزارت دو وقت مطابق او دو وزارت دی ہدایت مطابق ان شاء الله
د نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس وای دوی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هم د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو د خبرونه ان دوام کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لړ کې او حقیقت سره. د حقیقت سره په پروګرام کې د حکومت پر اجرااتو د ولسی جرګې د څار ځانګړي کمیسیون لمرستيال حاجی محمد اکبر ستانګي سره غږیدلی وو. دا کمیسیون په ورستیو کې د یو شمېر هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په افغانستان کې ځمکې غصب کړي، خو په دوی کې د هغو لوړ پوړو چارواکو نمونه نشته چې د دولتي ځمکو په غصب تورندی. ستانګزه ایلت داسې بیانوي،
علت دا شی اوسې غوي ځانو ته ځکه حکومت په لوړو پوستو کار کوي، اته زیاتره دوه درې محکمو دوه محکمو فیصلې ورکړي د ځمکې د درې.
د دې او د انصاف په لټه کې د پروګرام د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. اوس په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې د جنقه الکوزه استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د سولې عالی شورا د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمه د ریاخیز غونډې د نتیجو پریکړه هرکلی وکړ. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې شورا یو هیئت د طالبانو له مرستیال مشر عبدالغني ملا عبدالغني برادر سره د لیدو په هدف پاکستان سفر وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې نامعلومو وسلوالو پر یوې ښځینه پولیسي حمله کړې ده. یو امنیتي مسؤل چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ازادي راډیو ته وویل په رازی نن سهار د کندهار په حاجی عرب کلی کې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې د هغې زوی پکې وژل شو او په خپله رازی ټپي شوې ده. ناپیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په دیره بوکتي سیمه کې یو حکومت پلوی قومي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي وژل. راپورونه وایي د مصر د اخوان المسلمین ډلې یو جګپوړی مشر نیول شوی دی. د هند پولیس وایي د هیواد په جنوب کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. تیره شپه په عراق کې نورې بمي چاودنې وشوې. دوه ځان وژونکو د بغداد په شمال کې لږ تر لږه 11 تنه پولیس او پوځیانو وژل او 19 نور ټپیان کړي دي. او اسرائیلو د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیرته پیل کېدو د معاملې پر اساس نن سهار 6 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د فراه ولایت د خاک صافي دوسیدونکو بسم الله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د کیمیا د ډیپارټمنټ د لومړي کال محصل دی، وایي د بیوزلۍ له امله د زده کړې لپاره ټاکل شوې پیسې یا فیس نشي ورکولای.
چې د نو وظیفه لرو نو وظیفه شي سنو د مال په دباس چې موږ ژوند وکړو ماینه ځای نه اوسېدو ځای نه لرو.
نو تاسو چې کار نه کوئ والې شپې پانتون تاسو وای والې د ورځې لخوا تاسو درس نه وای.
موږ خپل په کابل کې کامیاب شوی موږ نه سي کولای په ولایت کې امتحان وکړو ځکه زه په کابل خوشحال خان علي لیسې نه فارغ شوی یم. مراد لیلې درلوده
پیسې څومره تاسو نه پر سمستر څو اخلي؟
پر سمستر 5000 افغانۍ.
نو تاسو څلور نیم میاشتو کې 5000 افغانۍ نه شي ورکولای؟
موږ کورنۍ بیوازله وې هغه خپل د شپې روډي نه سي کله نو مرته بچیر پیسې راکی.
نو ول تاسو نه زی د ورځ د خوا کار نه کوي چې خپل د درس پیسې پیدا
کړئ. ما کوله پښتنه د تامه تر کړ ولې چې زه څو ځای وزارتو ته للم بسونه اعلان سی وی دی او رغلی چې دغه ته وای تاسو اول شرایط نه پورک بیا چې کله شرایط پورې کوي فورمټ کې کوی شالس بیا شالس سی نه دی درې څلو مې انتظار او بس تر کومه پورې
مونږ د بسم الله د دې ستونزې دا وراول لپاره مو هغه د ټلیفون لارې د لوړ زده کړو د وزارت لوایان محمد عظیم نوربخش سره مخ کړو چې پامو دغه مرکې ته راړو. نوربخش صاحب دغه لته مونږ یو ورور راغله د بسم الله په نامه دوی یو مشکل لري په سر کې خو تاسو د دوی مشکل په خپل واوري چې دوی څه مشکل لري مېرمنه.
بسم الله الرحمن الرحیم زبانم بسم الله د فراه ولایت خاکسپید ورلسوري اوسیدونکو یم. اوس په کابل ولایت کې د شپې پانتون د کیمیا ډیپارټمنټ نه کامیاب شو ویم په 215 نمبر باندې اما شرایط
مشکل د پلان د توګه
مشکل مې داسې دی چې دغه د پانتون پیسې چې دوی اخلي 5000 افغانۍ زموږ کورنۍ بیواز لري نه لري نو موږ نه سي کولای دا پیسې تحویل کړو. کچیر ته دوی کوي ولی سمر سامکاری و که خاص مداده چی مرتدی خدا پیسی دیگه خصوص دیگه لکان چی لنامن ولایت و تقدر تراغلی دوی تخدی پیسی نه خبال مرتدی لیلی ما یه دو سیدو زای راکی او کچی را داسی نه ویسی مشکل حال نیسی با مر نیسی کل دا پانتون وانی مجبور ری با تخوال آقا دی شغلو تا مخفو
او میرابانی نوربخ سیب تاسو پدی عرد سو آیا یا دست کمالار وجود لری چود دوی دی ستونز تا پام لر نوشی؟
تاسو نه ډیره مننه کوم چې دغه خبرونه تاسو مخکې وری دا ډیره مهمه ده چې د لوړو زده کړو وزارت اوس 250,000 محصلین هم په دولتي هم په خصوصي مؤسساتو کې لري او سکه له موږ اوس تقریبا 13 برنامه د شپې پوهنځي لپاره لرو یعنی په ټول افغانستان کې چې په مجموعي شکل باندې 40,000 کسان سکه له امتحان ورکړل هغه جملې نه یعنی لزره کسان په مختلفو د شپې د پانځه لپاره یا برنامو لپاره چې په مرکز او په ولایت کې نه وي جذبيږي تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت هغه سهولتونه چې محصلین ته هم د محصلین چې د ورځې لپاره تحصیل کوي هم د شپې لپاره یعنی آماده کړی دي په دې برخه کې هغه تقنینی اسناد چې موجود ده په خپل په لوړو زده کړو وزارت کې یعنی مقرری دي لوایح او طرزالعملونه دي ټول دغه اجراءات چې کیږي له همدغه اساس باندې مرکز یا پانتونونه د لوړو زده کړو مؤسسات مخیوري زموږ دغه ورور په پیپ وانځي کې دی او سکالې دغه شامل شوی دی تاسو پوهیږئ چې دغه برنامه د شپې یوازینې لارې د تحصیل لپاره چې د یو مبلغ ورته یعنی سنجول شوی دی هغه هم د تقنینی اسنادو په اساس باندې چې موجود ده چې هر محصل په هر سمستر کې باید چې آزاد شکل باندې راځي 15,000 افغانۍ یعنی دغه تحویل کې نه په هر میاشت کې دا ډیر یو مالیاتي موضوع ده چې باید دغه محصل وکول شي خپل تعالی تحصیلات په شپې پوانځي کې مخکې
اما
دغه مسله ډیره مهمه ده چې زموږ ډیری محصلین کله چې د ورځو پوانځي لپاره کامیابی کې تاسو پوهیږئ چې خپل په قانون اساسي کې درس ویل چې تر لسانس پورې دغه غون شکل باندې خپل تعالی تحصیلات مخکې وړي دا اولین ځل دی چې دغه زموږ یو ورور چې باید خپل د اسناد تقنینی چې د لوړو زده کړو وزارت کې دغه باید پوسی او خپل تعالی تحصیلات مخکې شي
نوربخ صاحب بخښي تاسو ویل چې دا ډیره لګ پیسی دی سما د چلګ پیسی دی ولک کله چاغه کسان کار نه کوي او د نام نه ولایت نه راغلی هغه یالته د خوراک ډوډۍ نه لري کورنۍ ډیره بیوازلی نو تاسو څنګه وای چې دا 15,000 افغانۍ کم دی
په دغه مسله چې دغه برنامه یعنی د شپې برنامه ده چې هم په مرکز هم په ولایتو کې هغه شرایط چې ورته یعنی سنجول شوی دی کله چې څوک غواړي چې د شپې پوانځي لپاره تحصیل وکړي دغه شرایط ورته یعنی سنجول شوی دی چې په دې چې زموږ ډیری وسلوان کله چې بال د څلورو بجو یعنی هغه ته درس ورکړي تبا لپاره والی امتحان ورنکه په دې خاطر دغه یو اسناد تقنینی موجوده چې تبن هر څوک چې محصل د ورځې یا د شپې لپاره اوسې کې باید تمرکز کې په ولایت کې په د اسناد په اساس باندې باید هغه خپل مصارف باید د یو ماته
یعنی مخکې د دې چې دوی امتحان ورکړي دوی باید دا مسله لیدل وای یا دا مسله چېرې و تاسو د اسناد ورکوي چې
بله دغه شرایط ټول یعنی موږ محصلین ته رسو هغه په خپل یا فورم کې موجوده یا راهنمود کې موجوده څوک چې د شپې په انځل ولی دغه شرایط باید ټول دي چې په هر سمستر کې چې استادان اقزام اخلي او نور مصارف لري هغه باید تکمیل شي
رباب صاحب وګوره که تاسو 15,000 افغانۍ پر سمستر باندې اخلي دا دولت خو تاسو هڅه امکانات هم درکړي دي نو تاسو چې د محصل څخه 15,000 افغانۍ اخی دا دونه پیسې چې راسي اخر از مو په سرنوشت باندې تاسو لوبې کوي کدا پیسې اخی للی خو مشترکه کچیر دغه 15,000 افغانۍ چې تاسو پر سمستر اخی دغه میاشتنی وتا کو نشم کړی کدا ټول چې جمع کو 20,000 افغانۍ کې دا 20,000 افغانۍ کومو وخت خو په ولادت کې خصوصي پانتون غلطه مور دونه پیسې نه چور او کش کې وریا پانتون وایي
او نوربخ صاحب دوی ته امکان نه لري چې تاسو لیلیه په پام کې ونیسي
تاسو پوهیږئ چې موږ تقریبا 15% زموږ دغه بودیجه چې دا عادي بودیجه زموږ د مصارف د لیلیه په برخه کې یعنی مصرفي کې چې موږ یعنی په یو ډیر شپانتونونو کې چې د لوړو زده کړو مؤسسات لرو لیلیه دي موږ محصلین دغه په 15,000 شاوخوا کې زموږ ځوانان هم انجونیا او هلکان دغه لیلیه دي دغه مصارف 15% بودیجه چې د لوړو زده کړو وزارت دغه مصرفي کې دا هم یو مهمه خبره ده چې موږ باید دغه تمزیر شو کله چې موږ د شپې برنامه ته امتحان ورکو باید دغه شرایط باید عمر نسی چې هر آزاد کس چې
نو کومه مسله ده دې تبله لاره ده سنشته چې داول نه تاسو دا مسله وڅېړئ چې هغه کسان کار نه کوي د ورځې له لورې او دوی دا توان نه لري دوی مجازبوي د لرې ولایتونو
یا دوی ته تحصیلات برابر د لاهې په اساس باندې کله چې موږ وایو ماسل حق لري چې اوس کانکور ته دوه ځلې امتحان ورکړي یعنی د ورځې لپاره پانځوي لپاره باید ولې هغه شرایط چې موجود هغه امتحانات چې اوس موجود د محصلین هغه شرایط په اصل باندې دوی باید امتحان ورکړي چې نن نه پیسې به ورکولې په هر سمستر کې او اتمان به سمستر کې دغه
خبره تاسو خبرم تقریبا معقوله خبره ولی خبره دا شنه که دغه پیسې مور څخه واخلي مور مجبور دا پانتون خوښ کو مجبور ولاس خپل عادي شغل ته مخه کو
یعنی مور بخ سه به تاسو لار خو نه دوی ته څه ده زکه دوی ډیر بي وزن دي
نه لار دا ده چې مو کاغه شرایط چې مخ کې لدینه چې مو یو ځوان د کانکور هم د ورځې لپاره هم د شپې لپاره چې د هر ولایت نو سیږي په هر پانتون کې چې غواړي یا مثلا د انتخاب ولري هغه شرایط ورته تعین شوی ده د قانوني اسناد او په اساس باندې چې د لوړو زده کړو وزارت کې یعنی موجود ده هر پوانتون هر پوانځای هر ډیپارټمنټ خپل اجراءات کوي نو داسې کولای نه شو چې مثلا دغه مسله مادي مسله وي یا نور مسایل وي په نظر کې ونه شو په دې اساس باندې اوس موږ ډیری ځوانان په پوانتونونو کې لرو کنه بل خبره دا ډیره مهمه ده چې موږ ډیری ځوانان په خصوصي مؤسساتو کې هم
داخل کېږي یعنی تاسو دوی ته دا ستونزه نه ګڼئ چې دوی د لرو ولایتونو نه راغلي دوی په لایلیه
کې طبعا موږ هغه امکانات هم جوړ کړی دی مثلا د غللو ولایتونو نیمروز ولایت راغلی
د فرا ولایت
په فرا ولایت کې موږ اوس پوانتون لرو هلته په پوانځای موجود ده او محصلین دي د ډېری له 1500 کسان هلته اوس خپل عالي تحصیلات مخکې وري ولې دغې هغه د شرایط چې یعنې انتخاب مسله وه هغه امتحان یې ورنکړه هغه پوانتون کې شامل نه شو دا یوازینی مهمه خبره کړه چې دغه ځوان غواړي چې مثلا
بخ صاحب دوی د کابل د خوشحال خان لیسې نه فارغ شوي دي د فرا اوسېدونکي دي
خو طبعا دغه شرایط ورته وخت آګاهي موږ ته ورکړی چې دغه شرایط په اساس باندې د شپې پوانځي دي
نو مور خدا پیسې نشي کولی تاویل کوم مجبور یې ساده نن په پاندون خوښ کوم مجبور یا به طالبان سره ځای کیږي یا به بل ډېر مجبور یې ولاس چې پت ما سي غوړ ته ویژه مور څو کوي نه پیسې لرنه د ګاډي کرای لري چې خپل د کوتا قبل ورته دا دوه لاس کار چې مور زمر دا کوم بل ونر ذکر یا بل میکانیک به ترين میکانیک به هم از ما کورنۍ به از ما اوایډ رسي اما و چې مور دو
او نوربخ ثابت تاسو ورسته لار خو نه دوی ته څه ده
زمر اخرین در خور دا چې مونږ خپل تقنینی اسناد لرو په دغه موارد وره ده مخکېزو هیڅ ګونه مشکل په دغه موارد موجود نه ده تاسو پوهیږئ چې په نورو هیوادونو کې دغه سي مسائل یعنی شرایط هم موجود دي چې څوک غواړي چې په انتونونو ماستری یا ډاکټري ولولي هغه ته شرایط هم د بورسونو په پاکلا یا نور مسائل موجود دي موږ هم دغه د شپې برنامه لپاره خپل تقنینی اسناد لرو کله چې څوک یو ځوان غواړي تحصیل وکړي باید ښه پوښي او کله چې کامیابیږي باید هغه مسالې ته مخکې یسي
خو ولز مر سره خورا غټ ظلم دی چې مر خود ورته خود ځواني خبرې کړه او نن ورځ راغلی په انتون ته چې تاسو د دومره ډالرونه چې د خارجان تو سره سي بیان تاسو د محصول او جيبو ته د محصول د 15000 افغاني لکه 1 مليون ډالر دي موږ د کوم ځای راپلار
مده وایو ډیره مهرباني نور بخ صاحب کور مدان ژوندې وسی تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې د دې پروګرام لاره لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام ته زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار د ځانګړي کمیسیون مرستیال حاجی محمد اکبر سانګزای زموږ میلمه دی تاسو خبرای چې دغه کمیسیون تیر اونۍ د هغو 19 کسانو نمونه افشا کړل چې زرګونه جریب ازمکه یې غصب کړې و له خاغلی سانګزای سره په دې پروګرام کې د ځمکو د غصب په اړه د دوی د څېړنو په اړه خبرې وکړو سانګزای صاحب د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون د ځمکو د غاصبینو د څبانې 15000 کسانو نمونه جوړ کړی وو اما یوازې د 19 کسانو نمونه افشا شو د غنور سرنوشت څه شو
مننه څنګه سه ولسی جرګې تالار د تصمیم نیو سه د هغه کسانو لیستونه سره کمیسیون کې نمره ښکار کړی دا او کسانو سره لیستونه سره حکومت در کړی دی هغه کسانو نمونه واخلي اما په څو کټګوري تقسیم کړو سوال کټګوري هغه چا سره لازر جربونه زیات ځمکه ستر شپینځنه شپږ ځل نوي زره جربو پر کېږي دا یو کټګوري او بل کټګوري له زرونه تر نظر نو نه پورې تر لازر په جربه پورې و بل کټګوري له سلونه تر زرو پورې او بل کټګوري له لاسونه تر زرو پورې و همداسې څو کټګوري مختصم کړیو تاسو ته مونږ 15000 څو سو نمونه موږ نو نس کول په تالار کې ټول نمونه واخلو هغه مره سپو کمیسون کې په تالار کې څومره وخت سمکته تالار کې هغه نمونه مو واخیستل باقی مانده نمونه هم موږ ولسی جرګې رئیس صاحب ته تسلیم کړل سه کولای شي رسانه ته خلکو ته پلاس ورکې نه څه مشکل نه و هغه کسانو سه متهم په غصب باندې و یعنی له لازر جرب و نزیات باندې و هغه ټوټل نه نفره کړل
د دغه نورو کسانو د نومونه اخیستو علت یوازې د وخت کموالی و او که ځینې فشارونه هم و پر تاسو باندې
نه هیڅ فشار د موږ باندې د چا نه و او په ده فشار نه و څه اصلي کسان څه واقعیت سره غسل کړي هغه کسان په لیست کې شامل نه و نو ځکه موږ باندې د چا فشار نه و خو داسې د وخت کموالی و او 15800 نومه اخیستل هم ډېر وخت غواړي نو دې په خاطر باندې موږ وکړ څه د اوله کټګوري او دومه کټګوري نومونه هم هلته اخیستل شوي دي او لیستونه ټول پراته دي د هر ولایت ځان ځانته لیستونه جدا شوي دي نو په هر ولایت کې تقریبا د کوم ولایتو کې څنګه سپسوي ده لوی بیسونه شروع اټل نیمه بیسونه شروع بیا تر 0500 نه هر ولایت کې غصب مسایل
شنه مجموع کې 15300 کسانو چې تاسو په دلس کې راټول کړي وو او په دې تور باندې چې دوی د ځمکو غاصبین دي د دې نورو کسانو سرنوشت به څه کې ګستانه ځای سي بل اخر د غنومونه به تاسو په ویب سټ کې خبروي یا ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان وي څنګه
خو تعالی ته موږ تسلیم کړو نمونه غنومونه هم هر څوک ولې سکو غوړي رسانه هر څوک ولې سره نمونه سکوم په غصب باندې متهم دي بدون له غنونه سو نفر سو نمونه خپل سي نور هم څه چا نمونه په دغه لیست کې هغه ټول رسانه ته مرکو ولسی هغه مرکز ته تعالی تسلیم نیولای د څه اعلان کړو دا نور هم څه مانیت یا مشکل نشته
استاسو کمیسون ثابت کړی و چې په ټول افغانستان کې 1.2 میلیونه جره بزمکه غصب شوی ده دا زمکه تر ډیره په کوم ولایتو کې و
په ټول ولایتو کې زیاتره ولایتو کې زورواکي هغه چارواکو سره مثال جدي قومندانان یا نور کسانو زیاتره ولایتو کې مثال په هلمند کې ډیره زمکه غصب شوی ده په قندهار کې غصب شوی ده په کابل کې غصب شوی ده همداسې په مختلف ولایتو کې غصب شوی خو دا لیست مکتره غلي وزه تقریبا 1.3 میلیونه جره بزمکه ده خو در حالی کې سد ازمکه ل 3 میلیون جربو څخه زیاته غصب شوی ده هغه چا سد د اوس فیره د حکومت په ادارو کې یا د حکومت په لوړو پوسټو کې کار کوي خلکو یو لړ جالي قوالی جوړ کړی ساغه د عدلي تعقیب یا د قضا بررسی کول ورته کوم صلاح د کمیسیون نو سمو د قضا په کارو کې مداخله وکړو یو تعداد کسانو ساغه واقعیت مګر تاسو په سترګو لکه د کابل په خار کې صدا شاوخوا ځمکه غصب شوی خلکو یو قوالی جوړ کړی د جالي قوالی جوړ کړی د جالي قوالو تثبیت د موږ د سترې محکمې وظیفه د ستر سوغه تثبیت کې اعلی قوالی اصلي دی جالي دی څلکم جوړ شوی کوم ته خو ستر کوم اندازې پرې خار کې دوه مرزمه که په وخت کې چا نه خسل د مالی په خاطر نه خسل ازمه که خپل واجب د دولتي ځمکه خو بیا هم د موږ د کوم بعده فدسه ده فساد هغه په ټول قواو کې نه نو همدا شي په قضا کې
استاذ هدف دا دی هغه حکومتي کسان لوړپوړي حکومتي کسان چې د ځمکې په غصب باندې تورن دي دوه نمونه تاسو په دلس کې نه دي ځای کړی
هغه نمونه مکتهی چې اندره کړی وخت سموګه اجرات کولاړو څو کارګوټ ته لاړو صدغه ازمک خو دولتي ځمکې ده هیغه مکت خپل اسناد راوېستل هغه اسناد د موږ نو سکورې ځکه موږ په دغه کم وخت کې د هر ارګان لپاره څو څو ځله مکتوبونه لګل مکت دیو مکتوب جواب نه درکړی مکت حکومت یا مکت دا نور قوا او موږ سره همکاري نه کړی دا همکاري دوی وسه موږ نو سکورې ترڅو پر تثبیت کوسه د غاصبین په کابل کې رازمه کې خرسي لکه شیرپور لکه قرغه او همداسې سرکوتل د خیرخانی او همداسې نور شاوخوا کې سوګر د رازمه کې د کابل په خار کې غرسي غصب سي مکت نو حکومت له موږ سره همکاري ونه کړ ځکه دا نمونه موږ نه سکولې دوی مکت خپل اسناد را رسوم موږ د اسنادونو لرو یو جالي قوالی راوړل نو هغه جالي قوالی موږ نو ست تثبیت وسه دا اصلي دي کجالي د ضرورت څخه بعد قضا د تثبیت کې
قضا وکړه
وزارت مسئولین سم کوتن کوي لسه موږ ټول اندغه لسه تاسو درکړي نور نسته کړه نو وزارت هم نسې کاری په دغه هغه هم در حکومت یو بخش یا یو هغه ده نو هغه نسې کولی سه بدون خلکو چبراک یا د خلکو هغه کسان سوس په لوړ پوسټو باندې کار کوي دغه نمونه واخلي تب نه وي به هم یو سیاسي هغه کړي برخورد کړي د خلکو نمونه به موږ ته نه راوړي او موږ سره کوم خلک باندې فشار اورسه د غزمک خو موږ یې نو د غصب سه د زیاته زمکم نیولې له کارګوټنه یو موږ تاسو نه دراوي
نظر موږ اسناد خو موږ په پیډلو اسناد جالي دي خو د تثبیت لپاره د موږ د کمیسیون صلاحیت نو مجبور قضا ته لید کړی
نو فکر نه کوي ستنه ځکه چې د هغو کسانو نمونه تاسو په دلس کې راخسته چې تقریبا زورواکي نه دي او په لوړ پوستونو هم کار نه کوي
ما مخکې ملي اداري وکړل چې هغه څوک په لوړ پوستو کار کوي هغه ما اسناد ځان ته برابر کړی د ګډه قواله ځان ته جوړ کړی سترڅو پر یو کولای شي د موږ وخت هم ونیسي او د موږ د کمیسیون وظیفه دا وسه باید موږ تثبیت کړو چې دا غصبین څوک دي خو ما مخکې اداري وکړل چې دغه کسان ټول خلک پیژني او واقعت ټول ته معلوم شته دا خلکو په واقعت از مکه غصب کړی څو لاس سره خرج کړی دي هغه په لیستو کې شامل نه دي علت دا شی اوسې غوي ځانو ته ځکه چې حکومت په لوړ پوستو کار کوي اته زیاتره دو درې محکمو دوه محکمو فیصلې ورکړي از مکه د درحال کې از مکه دولتي از مکه د وزارت کې د قطعي دولتي قطعي تثبیت شوی خو بیا هم التویاو ته د مکه نور رئیس جمهور فرمان یا حکومت ورکړي دي نو هغه هم خلکو سمګرو وغوښتل خپل فرمان حکومت راوېستل
بل ستانګز سپستاسو د کمیسیون یو غړي شیرملي ورداګ لرستنې سره خبرې کوي چې په دې لیس کې چې برابر شوی د ځینو وزیرانو او ځینو والیانو نمونه هم شته څنګه په دې لیس کې اوس چې تاسو برابر کړی والیانو وزیران هم شامل دي
موږ خو کوم لیس تاسو ولید سره لیس موږ اعلان کړو چې د والیانو هغه نمونه در حال کې سستا یو تعداد والیان شته خو یو مخکې خبرو دا وړي وکړل چې یو ځان ته اسناد جوړ کړی دا ویه د شو کار کړی چې دی د لیس کې شاید امر کسانو منې د فردي شاته والی یا بل څوک چې ولاړ زورواکي ولاړ خود خپل باډی ګارد او د خپل یو بل شخص په نامه کړی تاسو ولیدل مخکې د کابل بانک نه د کابل بانک یو چوکیدار په میلیونونو ډالر ایستلی وو
یعنی په دې لیست کې څنګه چې جوړ شوی دا اوس 15300 کسان په دوه کې د کوم والی یا کوم وزیر نوم نشته
نوم نشته که چیرته هم ځکه به یو مسكين بیچاره سړی نشي کولی چې ځمکه غصب کړي ځکه هغه عمر زور فشار نه لري خو تابع نوم به د دوه ورکړي اصلي غصب خو هغه څو د سره قدرت باندې ده صرف د دوه لپاره د نوم فشار نشي د یو بل نوم باندې غصب کړي
بله دا سره پور نشته ورستل دي چې تاسو په کمیسیون کې د 19 کسانو نمونه افشا کړل تاسو په کمیسیون باندې یو ډول فشار دی د ځینو کسانو لخوا چې د باقي نور نمونه افشا نه کوي
نه د موږ په کمیسیون باندې فشار ځکه په نمونه کې چې چا نوم نشته هغه اوس په لوړ پوستو باندې کار کوي نو دغه لپاره فشار په دغه خطر باندې نشته که چیرې په دغه کې د زورواکو یا د چا سره اوس په نظام کې به حکومت په لوړ پوستو کار کوي دغه نمونه وي بیا به فشار اوس دغه نمونه نشي وي لا په خوشاله دي چې زړه د نمونه ټول وخت دلسي او موږ برات واخلو خو زه هم بیا په خپل هیواد ولا کوم او خلکو سزا کې غصب کړی ستاسو برات نشي اخیستلی موږ دا اوس هم وایز د لیست یعنی سل په سلو کې دقیق نه ده مشکل په د لیست کې ستا
ستنه زه سب د لیست په جوړولو کې تاسو کوم منابع او کوم معیارونه څخه کار واخیسته تاسو ویل چې حکومت هم تاسو سره لازمه همکاري ونه کړه
کوم څه موږ د وزارت زراعت د پښتنو کړه ځکه د ټول دولتي او شخصي جایدادونه په اصل کې د ځمکو مسول سوس مستقل اداره راځي سول مخکې لږه د وزارت زراعت په مربوط وسه هغه ځمکې کې دولتي کې شخصي دیوی ارتس د وزارت زراعت په مربوط دی موږ د غلیستونه سره مخترق کړل د لسونو مثالان کړه ټول مخته حکومت یا وزارت زراعت په لاس را کړیو نو طبعا زیاتره ولایتو کې زیاتره جو کې سواقت غصبین اصلي غصبین دي وزارت زراعت یا دغه ولایت ریاست د زراعت د کسانو نمونه لیست نه استلې دي نو هغه کسان را مخترق کړی هغه نابلده چیري دي چې څوک یې نه پیژني
ستنګز سب کدا سی وی چې هغه مطرح کسانو نمونه یاده اصلي غاصبین نمونه په دیلس کې نه راغلي فکر نه کوي چې تاسو د هلو زلو کوم ځای ونني او دغه یو کال هلو زلو مو
د خو موږ منو په داس په دا تو میاست کې هیڅ شي نه کېدل خو هم را هم موږ وکړو ستر څو پر خلک متوجه کس په مينن هو جره بزمه کوم مثال غصب سيده او داس د مو کمیسون سره د حکومت همکاري نه نو کمیسون په تنازل نه ځکه موږ اجرایی صلاحیت نه لرو صرف دا داس مو ولې چې ته او لمو سره خپل حکومت او د دوه قوی نور سره همکاريونه کې نو د موږ د کمیسیون یا ولسیجر هم په باندې څه نشي کولای قانون هم د موږ وظیفه او قانون مرتب تصویب ک وخت چې قانون تصویب ک نور موږ مشکل نور درلود هغه کوم کار چې موږ پر مرو دغه موږ خو د موږ په ورځ باندې او میتالر کې موږ دغه ګو د غزمه کو د غسل لپاره باید یو کمیسیون دایمي جوړ شي تر څو پر هر پروژه یا هر شارک تر برسی لاندې ونیسي د غسنات محکمې کې وګوري دی غاسنات په وزارت مالیه کې وګوري ستر څو دقیق سي روسته لغه فیصله کوي اې د قواله اصلي ده که جالي ده نو کده شي دایمي کمیسون نه یي یعنی امکان نشته چې یو کمیسون په موقت وخت کې په پاتو میاس کې دوه مرکارو کې تر هغه چې موږ په پاتو میاس کې یعنی یو قانون پاس ک یعنی قانون جوړول ته معلوم ده په شرایط کې چې دلته د موږ نور مدني قانون سره په ټکر کې نه نور غسر قانون سره سره
دغه قانون ده په دې قانون کې څه ویل شي هغه څان چې زمکه غصب د هغوی لپاره سزا ټاکل شوې.
دلته په څو کټګوریو تقسیم کړی افغانستان د اوسنۍ شرایط هم په نظر کې نیول سوی دي. اول د یو ماده خدا په کې داسې هغه چاس د زمکه غصب کړي په فوري شکل به ترې د زمکه مسترد کیږي او که په هر څو لاس یې خرڅ کړي هغه اول سړی چې د زمکه خرڅ کړي د اخري سړي ته به د ورځې په قیمت باندې خپل پیسې تاوان ورکړي او حکومت به لیغنه د دومره وخت د زمکه د خړلې د زمکه دغه اواید لاس راوړي دي د سره باندې هم دغه هغه هم تر نخصل کیږي یعنی جرمانه کیږي به او په زمن کې کله د زمکه قیمت له 1 میلیون افغانۍ څخه زیاتې په 15 کال بند باندې به محکوم کیږي.
استانګزیسه قانون موجود دی اوس د زمکه د غصب قانون هم تصویب کول سيږي. تاسو هم د نمونه افشا کړل تاسو روسي اقدامات به سوي تاسو به څنګه د مسره تعقیب کوي
نیمګه خوښ له طالار نه ده سوسن په باندې مکتنګار کوس د دغه مسلې لپاره یو کمیسون دایمی کمیسون پولیسی جرګه په اطلس غونو کمیسون نو سره بل کمیسون هم ایجاد سي سترسو پوری او کولای سو اصلي غاصبین هغه غاصبین چې په کډ د اوس په لوړو پوسټو کار کوي او خلکو ته یو ځای غاصبین دي او هغه کسان تعقیب کو په صورت کې کولای شو د کمیسون دایمی او یو پروژه یا یو شرک په نظر کې ونیسه غره واخلو او په دقیق بررسی دی غو کاسنه ټول مطالعه کو په محکمې کې بلجی کې او بدون د نامو غا کوم پاتوم یا سکار څو گزارش هم ورکړو د دې کمیسون وخت ختم سو نو ریزپل د دې کمیسون نو هیڅ نه کوي او د دې کمیسون ذاتی نور مشروعیت هم نه
لري دغه نمونه مو چې افشا کړل دا مولوی سرنوالي ته هم سپاره
موږ دغه نمونه ټول سره له ټول دوسیې سره د څومره اسناد موږ په دمو ورته ټول کړی څومره کار موږ کړی سبه دن له دنه سره مخته حکومت سره اسناد راکړل نور مرجونه سره اسناد راټول کړي او خپل پسې تللی او دا اسناد راوړی دا ټول سره ټول کړل او دا مکمل ټول مخترمالی ته تسلیمو رسمي نو وګورو سرمالی په باندې څه کوي خو بیا هم د دل لپاره سره دغه مسله ډیره جدي ونیولسي او دایمي کمیسون ته ضرورت سره
که چیرې لوی سرنوالي دا موضوع جدي تعقیب نکړي فکر نه کوي چې بیا به مخوره عباس لاړ شي
نو اوس خو موږ تحصیل داسه په افغانستان کې ډیره مسائل نور هم سرنوالي ته ورسول سي دي یعنی که تاسو وګورئ یعنی 50% هم تر اوسه پورې یعنی قانوني اجرا پنه دي سي نو دا مسائل د افغانستان په شرایطو کې سته یعنی موږ دومره امید نه لرو دغه اوسنی حکومت نه دا مسله به داسه جدي ونیسي ځکه دا ټول عمر شپږ میاشتې پاتې ده هم اوس هم ټول په د انتخاباتي کمپاینونو کې روان دي دغه مسائل ته به دومره څوک جدي نه شي خو راتلونکي حکومت ته موږ په امید سره راتلونکي حکومت به انشاءالله دلته کلکه رسیدګي وکړي ځکه خو
هیله نه لري چې دا حکومت به د دغو کسانو موضوع تعقیب کړي دغه 15300 کسان چې تاسو یې نمونه په دې لس کې ځای په ځای کړي
یعنی دا درته هم سره دغه 15000 او داسې نور څه زور وکړي دي دغه کسان د دغه لیستونه دغه لیستونه سره موږ وکړي او بدون له دې نه څه دی باندې دا کوم غاصبین چې دي سم ګټه شي ټول لی پیژنو وینو یې نمونه ټول سره ځکه دغه کسان به د مال دغه حکومت نه دغه نسته امیدواري نسته د حکومت هغه کې ځکه د دوی ټول وخت شپږ میاشتې پاتې د دوی سپه د دولس کلو کې ونس کولای نو بل شپږ میاشتې کې څنګه وکولی شي دغه اجراتو کې بل مهمه مسله دلته ده دلته اوس د انتخاباتو پروسه را روانه ده چې وګورئ د موږ ولسی جرګې یعنی هغه نصاب نه پوره کیږي یو تعداد وکیل صاحبان په انتخاباتي مسایلو پسې منډې وي کته پورته ګرځي حتی نصاب د موږ د تالار نه پوره کیږي نو وخت د موږ په تالار دومره تاثیر کړی نو طبعا په حکومتي ارګانو باندې هم خپل تاثیر لري
ستانګزی صاحب د کارونې د پای شېبو ته ورسېدو آیا ډاډه یې چې د ولسی جرګې عمومي تالار به د غلست خپور کې رسنۍ ته به وسپاري
او که تاسو کولی شئ زه هم رئیس صاحب څخه موږ د اداري هیئت ورسپارلې ده کولی شئ هر وخت تاسو په کاري موږ کولی شئ اداري هیئت نه د ټولو ولایتو لیستونه یې تاسو په اختیار کې درکو موږ له اداري هیئت سره وګورئ اوس نه هیڅ مشکل مانیت نشته د ولسی جرګې سره په دبانې مانیت کې تاسو ته دا نه کې خو بیا هم یادونه کوم چې دوی یو تعداد کسان سړي شاید بې ګناه نیول سي یا وایي نمونه نیول سي خو د هم ظلم د سمو غرتول په د متهم کس د غصبین خود دغه خلک یعنی متهم په غصب باندې دی د بنو روس عدلی او قضایي ارګان تثبیت یې ای غصب ده کنه ده
ډیره ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام هم دلته پای ته ورسید ل خپل میلم د حکومت پر اعمال د ولسی جرګې د سر د ځنګړي کمیسون د مرستیال حاجی محمد اکبر ستانګزی صاحب څخه ډیره مننه
تاسو نن ډیره مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
Thank you. I don't know.